په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هر ورځ زرګونه افغانان له افغانستان نه وزي، ډېری هم ایران ته ځي.
نه لس بجې کېږي زه چوک ته راغلم، ما دوه ورځې کار کړی، نشته کار، غریبي نشته، زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
ولې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت یو دم خراب شوی؟
د نن ورځې اقتصادي بحرانونو یوازینی دلیل د طالبانو حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو راپدې خوا د تیرو حکومتونو د اداري فساد له امله د ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځېږي؟
سرګندېږي داسې چې د دینه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي غاړې چې دي دزمندې باندې نور هم عمل وشي.
تب هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کوي، یعنی ورته رسمي پلاوی نه استوي. د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصې کړي چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړي دي. نن دغه اوربند پای ته رسېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصې کړي چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبرلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر و، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړي، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو 80 تنه نور هم لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځانونه ورسوي. لبلې خو د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو او په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. دې ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلي چې شاوخوا 15000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 16 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوزه نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوزه واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لن مهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د سیشن بی په ورځ د دې ډلې دولس غړي خوشی کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشی شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنجشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیسټراس پرون چهارشنبه د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونۍ ما په استونیا کې لخپلو سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږل چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي، لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیاته خپلواکي ترلاسه کړي.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسی پوځیان د دې هیواد په پوله کې میشت شوي دي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د ډیره شوو روسی ځواکونو شمیر 70,000 اټکلوي. فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوز د کورونا وایرس د نوې بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دو ډوزو په پرتله 15 ځله دی او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوا دوز هم د اومیکرون له کبله د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسولان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د خزل لپاره مهره وي. خو اوس به راپورونه ته مخه کړو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې ایراني چارواکو هم په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی کړی. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې ادارې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. نور بل اسمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالی او د بیو لوړوالی شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یوم سره په یو من غړل په 1200 روپیا بو جوړ دي په 2300 منګه کار غریبینو لرمخ کې چې دولت تر شغین دولت کومګه درس 200 کا 200 کار کو دلس په دې کې چې چوک تر اغلم ما د ورځې کار کله نشته کار غریبینو څخه کوزه کور د ډوړې وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوړې وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلک کوم سما بې کاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کې سما 100 روپۍ کار وکړه دي 100 روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دېنه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دېنه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتر چې له خبريالانو سره خبري کوي همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وخته چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامسته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي د ملګرو ملتونو د لوی کمشتري د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بي ځای شوی دي د ملګرو ملتونو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړی دی
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ په زرګونه افغانان له افغانستان نوزي او ډېری هم ایران ته ځي په داسې حال کې چې د کډوالو لوی کمشنري هم خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي لبل خو طالب چارواکو هم هڅه پیل کړې دي چې هغه افغانان چې غوړي له افغانستان نوز دي ته وهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند یو فرمان صدر کړی او ټول والیانو ته سپارښتنه کړې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او د هغوی ستونزې واوري او هغوی د ته وهڅوي چې په افغانستان کې پاتې شي او د ستونزو غمی وخوري لبل خو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو اکثره پوهان لدی خبر سره موافق دي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران په ګډون د ډیرو ستونزو اصلي لامل د پخوانی حکومت د اداري فساد ستونزه وه د هغه ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره عامه وه یو هم د اقتصادي چارو پو محمد ارجان مرزایی دی چې وای د افغانستان اقتصاد په تیرو شلو کلونو کې له داخل نه په پخو نو درېدلی او تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکی و او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شوې نو د افغانستان اقتصاد هم اوس له یوه بحراني حالت سره مخامخ شوی دی پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلی او په دې خبرونه کې مو محمد اجان مرزی رابللی و نوموړی په پیل کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه وایي
دا وضعیت یو بحراني حالت دی اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکېچ سره مخ دی تولید په اقتصاد کې تقریبا شن شوی دی د تولید لا شندیدو سره مالمدار په اقتصاد کې کارځایونه هم لمن ځي خلک بیکار کیږي د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او لایوي خو د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده لبل خو څنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی د بیو کچا هم لوړه شوې ده، نو دلته لا دوی خواو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي. یعنی له یوې خوا هغوی عاید نه لري او له بلې خوا د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو په دې توګه که دا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
مرزای صاحب، د اوریدونکو له څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشري موضوع بلې خواته. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پې تاکید کیږي. ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوه موضوعګانې یا دوه ټکي باید له یو بل سره تفکیک کړو. یعنی کله چې مرستې کېږي نړیوال ټولنه مرستې کوي، له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط ترسره شي، او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط ترسره کړي. او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي، او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې د طالبان له حکومت سره.
مرزا صاحب، کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغه پروژو لاره دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه ډوډۍ برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي، ولې؟
هغه سمه ده، بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع، او یو هم هغه سیاسي بر چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی نړیواله ټولنه په دې انده چې که هغوی له حکومت سره، د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې ترسره کړي، نو دا په دې معنا ده چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د مافان باید دواړه خواوې باید یو هوکړ ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موافقې ته سره ورسیږي تر څو چې هغه عام خلک هغه خلک ونسوځيږي. یعنی که حکومت سره مرست کیږي یا هم بشری مرست کیږي، په آخر حد کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته تاوان او یا ګټه رسیږي.
یوه وروستۍ پوښتنه، په تېر حکومت کې خو موږ په راس کې چې اشرف غنی خپله اقتصاد پوه او غوښتل چې د افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي، ولې ونه توانېد تېر حکومت چې دغومره نړیوالو هم ورته پام کوو مالی مرستې ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوې جوړې نه شولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولی نن د داسې یو وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تېرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 140 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه. او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونه شو کړی چې هغومره چې باید وده یې کړې وه کړي وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم دا ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه یې له لوږې سره مخ وه. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3 سلنه برخه یې هغوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کولو، یعنی په ورځ کې د ژوند لپاره لا یو اشاره نه ډالر او کمې پیسې په لاس کې لرلې، یعنی بیا هم دینه چې ته رسیږو چې د ټولو د نن ورځې اقتصادي کړکېچ اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو راپه دې خوا د تیر حکومتونو یا د تیر حکومت د اداري فساد له امله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو،
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
نن د دې خبرونه وار د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خپل راپور کې دغه اټکل کړی و، ویلو چې د افغانستان د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه به په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د رول په اړه د یادې ونډې په اړه هم ویل شوي و چې هغه تاوان چې له اقتصادي پلوه د ښځو د کارونو د نه کولو لپاره له پلوه رامنځته کیږي اندازه به 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ازادي راډیو او رید سهار 8:02 کېدونکي دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ او رسپانې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د بریتانیا سر اعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې راایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سېشنبې په ورځ رد کړه، خو رسپانه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپوړي غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابل د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان د غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان و راوښتلو خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکوونکي باید له کابل وایستل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د شپې او پیشوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس یې له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې یې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د صدر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودي هاریسن په لاسلیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابل په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور به له افغانستان وباسي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي. دا ورځپاڼه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 ته رسېږي. انډیپندنت د افغانستان د ښځینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې 40 کلنې صبري خبرې راخیستې دي چې وایي دا په هرات کې و چې طالبان دې ښار ته ننوتل، هر لور ته یې ډزې کولې او خلک په ویره او ترهه کې وو. صبري وایي چې له دې ورځې وروسته تر هغو پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
او سم د افغانستان وضعیت سره تړلې یو موضوع اخلو. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډمهاله یو میاشتنی اوربند نن پای ته رسیږي چې په 13 نومبر میاشت کې د نومبر په 8 اعلان شو او د نومبر له 9 راهیسې نافذ دی. د جرمني ډی پی خبری اژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اژانس ته وبخې تایید کړي چې خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړی توب روان دي چې خای په نتیجه کې به دغه اوربن چې د نومبر له 9 رئیسی نافذ دی و غزيږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې روانو خبرو خبر دی او نومینه دی په ډاګه شوی ویلي چې د اوربند غزول لپاره خبرې ورستي مرحله ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله اوربند طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړی توپ ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو چې نمونه هم ندی پډاګه شوی د جرمني د پی خبری آژانس ته پرون تایید کړ چې د مقت اوربند غزیدو لپاره خبرې په افغانستان کې روان دي خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. مخکې مو په د خپل همکار د مشال رادیو همکار داود خټک څخه چې دا موضوع له نږدې تعقیب کړی ده او پوښتل چې د دغه اوربند لپاره تر رسیدو سره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د ډلې دولس غړي هم خوشي کړي، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځیږي؟
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دې باندې خبرې ترې په مخکې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخکې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندي ده، دا د هغه امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا هغه نه ده. اوس چې دا بندی سمر سمر پخیگی دا خبر اتری با اس کی گی او اغین پس با بیا چرتی اوراد نیمان دا بلک وقت تخلی خودی مطلب داری چی دیو پا دی خبرو که نورم پا مخکیزی پا داسی وقت مانی دی دا خلاصی دل دیتا اشاره ورکی چی دا پا مخکیزی نورم.
زموږ د مشال رادیو همکار داود خټکو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو چې په نتیجه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم د پاکستاني تحریک طالبان ډلې اخیستی دی. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنی اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، په دې معنی چې د لوبو ته خپل رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څرونه وورو.
وروسته له دې چې امریکا وویل په چین کې ژمنی اولمپیک لوبې تحریموي، استرالیا هم وویل چې د پیکنګ د 2022 ژمنی اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون چهارشنبه وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماتیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړي. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته له دې د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای بې درکه شوه. نوموړی وروسته له دې بې درکه شوه چې د نومبر په 2 په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیال ژان ګایویلی په جنسي تیری تورن کړ. له هغه وخته پینګ په عام محضر کې نه دلیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکاره کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 19 په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده بې خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه یې وغوښتل چې دې مسالې ته هوا ورنه کړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوال کمیټې د دسمبر په 1 نیټه وویل چې د شوای د قضیه په خاطر په چین کې د شزو د تنس ټول تورنمنټونه ځندوي. ټاکل شوی و چې راتلونکی کال په چین کې د شوتو د تنس د ټولنې د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د شوتو د تنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنی وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپاڼې مؤسس جک ما وروسته له دې بې درکه شو او درې میاشتې چاونه لید چې د تیر کال په اکتوبر کې په یوه وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې وه. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه وه. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمنه سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شوه چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې وه. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري وروسته د حکومت له لوري د 125 میلیونه او 400 زره ډالرو جریمې ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې دي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتراتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو په خپل خاوره کې د هغولو میشتولو سره موافقه کړې وه خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. تاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,00,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 800,000 واکسین د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشي کړل. نن دغه لنډمهاله اوربند پای ته رسیږي. دواړو لورو ویلي چې د اوربند غزیدو لپاره خبرې مخته وړي. خبرې هم د افغانستان په افغانستان کې روانې دي او د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل کیږي چې د دې خبرو منځګړیتوب کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوزه د کورونا وایرس د نوي بڼې او مایکرون په وړاندې اغېزمن دي. کمو غوښتي وي دا او د نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره د راپور نو مطلبو برخه پای ته رسیږي. د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزدا کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د انجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې موله خو پاره کې دونه نه ول کبه چې دا طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅي.
چې په افغانستان کې طالبان وقته ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلی او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي وو هر څه ډېر راغلی دی، په مخکې نظامو کې هم وله، خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې لولې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي، ماشونه قطه سوله، خلک در په در سوله، بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپین ږیرو خلکو ته ورکوي، خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسي، د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهېږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبورېږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کنه نکچنه یو غی واده کنه زه وخش بخانه که هم دی ورطا شیرین خوری کری و بیا غم اچو واده دی بیا یو رازم مکنه در وستلیم بیا چیر تا دی چا دی یا دی وزی چراشی دی پلار کنه یو دی پکر پبلشی.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړي ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم، به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست، باز مرا به نفر از ما کده بسیار
په دیار لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خویندورونو ته ډوډۍ نشوی راکولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګو ښکته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از کار خوانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ورباندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتي سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه میړه مې راته راغی چې پلرګی راته وخرسې وکړه بولم. زما سره داسې بادرې مې کوي، خسره به مې ان خولې م راباندې ولګولې، د سپینګیرې خسره مې وداسې په دا پښه خوله را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکی حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حل لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې دی ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه اولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دال لار نه ده زګج دا خو د پنځه ورځې شوله و دې خوړل بیا انده څنګه کې
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له انجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبي کې یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریتو انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالی شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکترانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکتره شالا یعقوبی د یوې 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه سنې جګو لکه د بابا سره خپل دګه نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جزا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه. او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، حامله اخیستې او خپل قصۍ وکړو، نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول ښځېنه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور و پلار کړی اوسي. دا یو زوړ سړی سره واده کړی و، اصلا آماده نه و، هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتماً په یوازې ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لږ لږ چې خپل قصه یې وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزي ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا، فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډېر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدی ورکړي، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي له وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل دا ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلې هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کې یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه تاغه شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومې، که قلین ورته وایي، که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان د هغې په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې، او انسان د هغې ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی، دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده. ذکر رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منگا ورکوی، تاس روزی منگا ورکو. رزاق الله رب العزت ده، او اولادونه باید بهانه ده فقر یا ده نور بهانه نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قربانی نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په هکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشری حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې ده چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شوه؟ یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر 10 په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رایه ورکړې، د دې غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هغه فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوال ورځې لمانځلو هدف وڅوي؟ یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځنې هدف دا دی چې ټولو ته ورپه یاد کی، غړو هیوادونو ته، خصوصا دولتونه مخاطب دي، چې دغه 13 مادي اعلامیه ته چې دوه ویا کاله د تصویب کیږي، دته د دوی دغه تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همداراز خلکو ته هم دا ورپه یاد وي چې دا د دوی هغسې حقونه دي چې د دوی نه مجازه کیدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې د خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ، د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
سږ کال البته څنګه چې لیدل کیږي او ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقونو نړیواله ورځ ونه لمانځل شي، ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګ منځل شوی، یو لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هېوادونه چې په جګړه کې ښکېل دي هغلته د بشري حقونو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دېرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که من دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکېل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقص شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هېوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هېوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب یې واخیست افغانستان په هماغو 46 هېوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پیوین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځل نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځل، اما ډېر زیات بشري حقونه یې نقص کړي، تر دې د منځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یي، هغه نه بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هېواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هېواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستل، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص در نشي استه. نو موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هېوادونو کې متاسفانه دا دېرش مادې په دوه کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي. موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. البته د طالبانو حکومت ډېر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپېژندل شي، نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوسي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی لخوا ته نه د بشري حقونو د نقص مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر موس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید دا دی چې دوی د تجمن پاتې شي او داری اچ.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اڅه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي. او واده تجمن پاتشي متحد پاتشي مگر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پدی دي اې دولت په نړۍ کې د شتنه چې هغه ځان د بشري حقوقو د دغه ارزښتونو نزان پردی وبولي ټول په دې تاکید کوي مګر تمدا دغه ازادۍ او همدغه حقوق همدغه حیثیت همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي درناوی وشي پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو موږ په طبیعي لحاظ منګ مکلف پدی و دیو ښه ژوند لپاره دیو متمدن نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې د حقوق ولرو او رعایت
کور ودان ساده څه په پای کې پیغام غواړو
خدمه پیغام دا دی چې منګ البته زمنګ په دین کې زمنګ په کلتور کې زمنګ په اخلاقو کې زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشری حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په وړاندې باندې حمایت شوی یا څوی دي همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماستې ما یادونه وکړه افغانستان نه هغه هیوادونو کې چې رایه ورکړه په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی لکه سعودي لکه د وخت شوروي لکه جنوبي افریقا منفی رایه ورکړي مگر هغه هیوادونه چې مثبت رای ورکړي افغانستان ده او دا په خپل از منګه هغه وقار بین المللي حیثیت باندې مثبت تاثیر کوي نو زما پیغام دا دی چې من په دغه حقونو باندې ځان پوکو د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثنا زه کوچنی تناقضات و لریغونه بغیر اکثریت موارده در نویف سر و دیر عدوی تا تدریس شی در موارد و بانی من زن پوکو خلق هم در مسائل ورد تفهیم شی منگ وشو کولای دقا حقونو تل اصر سای ولرو در بشری حقونو کمیسون چه متاسفانه با در شل و کلونو که دیر زیاد نقش ندرلوده خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې منګه بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسون لرو چې هغه د انتقالي عدالت بس مطرح کړي هغه داسې وقار ولري د بېطرفي ولري دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي څارنه وکړي د دې کمیسون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډیر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي به طرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي
ډیره مننه ساده سپ کور ودان چې خبرونه کړې سره وي درنو دوستانو تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدې د بشری حقوقو د نړیوالو ورځ په تړاو البته نو دا ود دی ونی د اساسي او بشری حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازریګو تاسو ته په لوی الله سپارو هیچاري
I'm پس نه اون به مرد زبان